ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د دې خبري غړای د سر موضوع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسدی پر هغه مقدمه ده چې حکومت وایي د غیر قانوني ځمکې د قبضې په تور په درج شوې ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبۍ خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسدی د نیولو حکم پر رد نن د عدالتونو بایکاټ کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یو ځل بیا له مرکزه د صوبې د قانوني حقونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي چې هیواد به یوکراین ته د هوایي دفاعي نظام لپاره د پیټریاټ توغندي ورکوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسدی د نیولو حکم پر رد نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 22مه په کوټه کې یو ځایي مجسریټ د محمود خان اسدی د نیولو ناقابل ضمانت وارن جاری کړ. خو د ګوند وکیلانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د کوټې جوډیشل مجسریټ هغه امر وځنډوه او د مئی په 1 د بلې اورېدنې نیټه وټاکله. عدالت د ګوالمنډۍ تاڼۍ پولیسو ته ویلي دي چې اسدی ونیسي او د اپریل پر 20مه یې عدالت ته ورولي. دا وارن د اپریل په 26مه سرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې اسدی د مارچ پر 2مه قومي اسمبلۍ ته په وینا کې دعوه وکړه چې پوځ او استخباراتي ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي او پر دې کار یې په انتقاد کولو وویل چې په پاکستان کې باید جمهوري عمل دوام ومومي. د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې د جمهوریت ملاتړ کوي او په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یو ځل بیا له مرکزه د صوبې د قانوني حقونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د وزیر اعلی له دفتره پرون د اپریل پر 26مه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې علي امین ګنډاپور دا څرګندولې د اقلیمي بدلون کونسل ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې کړې دي. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې د ټول پاکستان 50% ځنګلونه په خیبر پښتونخوا کې دي او صوبایي حکومت به چاته اجازه ورنه کړي چې دغه اساسي قبضه کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت هر کال په صوبه کې په تماکو د ټیکسونو په مد کې 325 ارب روپۍ ترلاسه کوي او د مرکز په شان صوبه هم حق لري چې مالیه راټولې کړي. د خیبر پښتونخوا د محصول مالیه او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې اکسایز ټیکسیشن اینڈ نارکوټکس کنټرول چارواکي وایي چې په خیبر ضلعه کې د کوکنارو یا پیمو غیر قانوني فصلونو او نشه یي توکو خلاف ګامونه پورته کړي. په خیبر کې د اداري چارواکي اډیشنل ایس ایچ او ازلان اسلم پرون مشال لیدو ته وویل چې په کاروایي کې تقریبا 200 کانال مځکه باندې د کوکنارو یا پیمو فصل لمنځه وړل شوی دی او دا سلسله به جاری وي.
په خیبر کې زمونږ تانه جوړه شوې ده. په تاریخ کې په قبایلی اضلاع کې دا زمونږ اولنی باقاعده آغاز و. دا سلسله به جاری او په دې کې چې د صوبایي حکومت د طرفه دا پرېشر و چې په قبایلی اضلاع کې چې کوم دی نو منشیاتو او د هیروینو د آیسو د دې چې کوم دی نو مکمل مخنیوی وشي.
د خیبر فعالانو د دغو ګامونو هرکلی کړی دی خو وایي چې په کار د حکومت ځایي کروندګرو ته په متبادله توګه د ګټې ورکوونکو فصلونو تخمونه ورکړي. د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ان ډي ام اي په ټول هیواد کې د اپریل تر 1 دېرشمې د باران توپانونو او ګلای وړاندوینه کړې ده. ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې بارانونه او توفانونه کولای شي فصلونو، تعمیرونو او ودانو ته زیان ورسوي. ان ډي ام اي زیاته کړې چې خلک باید د غیر ضروري سفر او د سیندونو او نهرونو څخه له تیرېدو ډډه وکړي، کچه کورونه جوړ نه کړي او اوبو وستلو ته لار جوړ کړي. جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې د غره د خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي. ځایی طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانونو له امله له غره لویه ډبره وښویده او دوه مسافر وړونکي موټر یې لاندې کړې. په ویډیوګانو کې هم چې په خواله رسنو لاس په لاس کېږي سړک تړلی ښکاري او څو موټر یې د ډبرو لاندې شوي. د راپورونو له مخې دم ګړی د کابل جلال آباد لار د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. جلال آباد او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه شوي او له امله یې سیلابونه راوتلي دي. د پښتو ټپې او چاربیتې وتلی سندرغاړی فضل وحید استاد من د اپریل پر 28 په بره مومندو کې د ناروغۍ له امله مړ شوی. د ساپو یو قومي مشر او ملک ګلشاه ساپي نن مشال ریډیو ته د وحید استاد د مړینې پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې هغه به سبا د اتوار په ورځ سهار 10 بجې د ساپو سیمې په زیارت کلي کې خاورو ته سپارل کېږي. د ګلشاه ساپي په خبره د فضل وحید استاد عمر د 80 کالونه زیات وو او د یو شمېر ناروغو سره مخ وو. ګلشاه ساپي مشال لیډیو ته زیاته کړه فضل وحید استاد په پېښور کباړي بازار کې خپل دیره لرله خو کور یې په مومند کې وو. فضل وحید استاد شاوخوا 2 کاله وړاندې مشال لیډیو ته ویلي وو د ټپو چاربیتو او داستانونو یې د څلورو درونه زیاتې کیسټي یا پټۍ ډکې کړي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لوی ډاستن ویلي چې هیواد به یوکراین ته د هوایي دفاعي نظام لپاره د پیټریاټ توغندي ورکوي. نوموړي پرون د اوکراین د دفاعي رابطې ډلې تر غونډې وروسته وویل چې دا توغندي به په پخوانی ورکل شوي پیټریاټ هوایي دفاعي نظام کې شاملېږي. دا د امریکا لخوا اوکراین ته د 6 اربه ډالرو اضافي مرستې د یوې برخې په توګه ورکول کېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د دې خبري غړی خبرونه موریدل او که سره مل پاتې شوي په دې خبري غړی کې مو شامل کړي ځینې مهم مطالب دادي. په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي پر ضد باندې د غیر قانوني ځمکې د قبضې مقدمه درج شوې خو وکیلانو نن بایکاټ کړی.
قانون خو د قانون مطابق چلے
ایف آئی آر خو نشی جوړېدلی. ګور دا واقع دا د درو تاریخ ده. د ایف آئی آر پر 11 ماسکه چا کوي مطلب څه شته؟
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي چې دوی ته هر 2 میاشتې 3 میاشتې پس حکومت مولتونه ورکوي نو باید یو نیټه ورکړي.
دا مودې غزول هر وخت 2 میاشتې 3 میاشتې غزول کیږي. داسې ګڼي چې دا هم بابیزه غوندې خبره ده. خو که چېرته دقیقه ریټه معلومه شي او دقیق دوته وشي چې دوی د خپل صابونه جن
په کراچۍ کې د محسودو قوم جرګه کړې ده. دوی وایي چې نشیتو کې غیر قانوني تختول او اغواکاری نه مني.
چې کوم اغواکاری ده یا ډکیتی ده یا دلته منشیات چې کوم خرڅېږي په دې باندې محسود قوم جرګه وکړه.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شئ نو په خپلو ټلیفونونو باندې د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ورځو د خبرونې د سر راپور ته د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسکزي د نیولو د حکم پر ضد د اپریل پر 28 د کویټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې له عدالتونو بایکاټ کړی و. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل پر 28 په کوټه کې یوې ځایي مجسریټ د محمود خان اسکزي د نیولو ناقابل ضمانت وارن جاري کړ او د هغه د نیولو امر یې وکړ. خو د ګوند وکیلانو د اپریل پر 28 مشال لیډیو ته وویل چې د کوټې جوډیشل مجسریټ هغه امر وځنډو او د مئی پر 1.5 د بلې اورېدنې نیټه وټاکله. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د اپریل په 28 نیټه د مشاریډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډوکیټ وویل چې دا عمل د حکومت بدنیتی ښکاره کوي ځکه چې د مارچ په 3 نیټه د کوټ پر کواری سړک د پولیسو لخوا د مشر محمود خان اڅکزي په کور چاپه ول سوی وه او د مارچ په 11 نیټه بیا د نوموړي په ضد مقدمه یا اف آی آر کیږي ځکه چې هغه د مارچ په 9 نیټه د ملک د صدر په انتخاب کې د حزب اختلاف لخوا د کاندید په توګه برخه اخیستې وه.
دا خرنګ پایران چې کاټېدنګ پر سیاسي لیډرانو باندې خو غیر قانوني او غیر نه دی یو بلیک میلینګ دی که قصه دا ډیسپیوټ هم مثال کې تر پر خاندان ځکه قبضه کوي هم نو هغه دا فورم نه دی نه دا فریکاس یا به الیګل ډیسپوزیشن ایکس تایت راځي په عدالت کې به شوټ لګي یا راځي سیول کوټ کې به دعوه کوي چې ورور د خسیدو په ځکه باندې قبضه کوي قانون مطابق چلے
پایار خون سے جوڑے دلا پورا دا واقعہ دا درو تاریخ دے پایار پر یول اسماس کا چاکی مطلب چی شتے نزاگر دا نقطی دی چھتا دا خلقو لعزت سر بازی کے کور کا واقعہ وسو پا 24 گھنٹے کی دانا ندانا ندے بای پایار پرم کی کاتی
بلخواہ پشتلخواہ ملی عوامی گوندوئی لدی چھو دوی بننے حواز دا قانون دا لاری خپل دفاع وکڑی بلکہ دیر جر با پا دیترت کی دا ازب اختلاف دا جماعتو پا غوانڈا کی دا راتلون کی پاڑا تگلارا وٹا کی د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر کهار خان ودان زیاته کړه چې ډیر ژر به په دې ترڅ کې د ازب اختلاف د جماعتو غونډه رابلي په کوم کې چې به پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل او بلوچستان نیشنل ګوند په ګډون نور سیاسي جماعتونه برخه اخلي
کم الیکشن کې ځان دی وسوه د مشال اسمبلی ته ولاړی د مشر تقریر وو د ټولو حقایق یې ښکاره کړل بیا د صدارت پارا الیکشن سو بیا ازب اختلاف ټول پاکستان دی صدر و ټاکلی مثال د زیر ازب اختلاف زدارا پاکستان زدارا د دې په نتیجه کې خدا شان په خوا هم مشکل دی په خوا هم مشر په نیوی کې اسمبلی ممبر سو مرسته د ګلستان واقعیت پیښ نو هغه مرسته کلیوان دای در وسه پورې مشکلاتو دا تاسو مخته دی اوس د پاکستان کې د یو څوک د ریاست خلاف په کار دی سره خلاف یو څه دغه کې دی ګورمنټ خلاف خور وخت راځي نو کله د ګورمنټ خلاف اوسېدل ته ګورمنټ د اقدامات خلاف اوسېدلی دنیا کې اختلاف اقتدار خامخایي نو هغه به خپل نیوي کې پېښ
په کوټه کې د محمود خان څکزي د وارنټ گرفتاري په اړه د صوبایي حکومت لخوا ویل شوي دي چې د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم عدالتونه آزاد دي.
مشال ریډیو ته غوږی
دا مشال ریډیو ده
مشال ریڈیو ته وګی او یو بل موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وفاقي کابینه د افغان کډوالو د پروف اف رجستریشن کارډونو د اعتبار مدوه د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې غځولې ده. په دې اړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په شپږم اپریل کې دونکو د کابینه غونډې ته وویل شول چې د ریاستونو او سرحدي سیمو د وزارت سفران په غوښتنه د دې توسیع سره به کار لرونکي افغانان په پاکستان کې د اوس تعلیم بینک اکاؤنټونو او نورو سہولتونو څخه برخمن شي. تفصیل راشد خټک ناور.
د کابینه غونډې ته وویل شول چې د ریاستونو او سرحدي سیمو وزارت نصفران په غوښتنه د پی او آر کډونو موده له لومړي اپریل څخه د جون تر دېرشمې نېټې پورې وغځول شوه. د دې توسیع سره به کار لرونکي افغانان په پاکستان کې د زده کړې کولو په بینک اکاؤنټ جوړولو او کاروبار کولو اسانتیاوې ترلاسه کړی شي. د کابینې غونډې ته دا هم وویل شول چې له پاکستانه د بې اسناده کډوالو ویستلو لړۍ دوام لري او په درېیمه مرحله کې به کار لرونکي افغانان هم ویستل کیږي. په اسلام آباد کې د بیکور شو افغان ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر محمود کوچی د پاکستان پریکړه ګټوره بولي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
کارت لرون کی کسان چې په پاکستان کې دي دو ټول تک کاروبار لري او تجارتونه لري کورونه لري خو دغه مهاجر لا هم دانه غړي دا مودي غزول هر وخت دوه میاشتې درې میاشتې غزول کیږي داسې ګڼي چې دا هم بابي زغو د خبره ده او کچیرته دقیق دې ته معلومه شي او دقیق دو ته وي چې دوی د خپل صابون جمع کی سبا ورځ به داسې نه شي چې دوی کلزي یا ورسره دوی پراپرټی چې کومې دي کاڼي کو دي هغه پرې نه خود شي زما په نظر خلاره هم دا ده چې هغه
بلخوا په اسلام آباد کې د نادر یو اسسټنټ ډایرکټر هم په دې تور نیول شوی دی چې افغانانو ته به د رشوت په بدل کې پاکستانی شناختي کارډونه جوړول. په پاکستان کې د فروری د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بې اسناده کډوالو ویستلو لړۍ پیل کړې وه خو حکومت یې دقیق شمیر نه دی ښودلی چې تر اوسه پورې څومره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر پروفیسر اجاز خان وایي چې په پاکستان کې بے اسناده کارډ لرونکي او په ویزه راغلي ټول افغانان د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او د دوی د ستونزو په هوارولو کې نړیوالې ټولنې هم څومره چې په کار د دومره دلچسپي نه اخلي او دا خلک یې هېر کړي دي. د پدې حق له د مشال ډو پوښتنه داسې ځواب کړه
بالکل نا امید او دغه کی دی یو یره دا سحر ما خام یره دا بیروکاری دا اقتصاد تکلیف هم دی انسانی دغه ای ذهنی دما دباو کی دا انسانی مسله دا نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامی کمیونټی دا هغه هم ادارې هم کم انسانی حقوق اداری دی کم یونیسیار دی د ماجر اداری دی نور خلق دی دا ټول دی خلکو جون کی سے دلچسپی والی او دی غیر بے یقینی جون تا او دی تکلیف جون تا دی دا ډیر زیات لوی خبره ده او دی ته پکاره کی توجه ورکړي او دی ته هیڅوک توجه نه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این ایچ سی آر د اعداد و شمار تر مخه په پاکستان کې 21 لک افغانان اوسیږي چې 14 لک پروف اف رجسٹریشن کارډونه لري او د ټولو سره افغان سیټیزن کارډونه دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د نړېدو او وسلوالو طالبانو واک ترلاسه کولو نه پس له 6 لک تر 8 لک پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال لیدو ته وګورئ. اوریدونکو، د سواد کروندګر وایي چې بے وخت او زیات بارانونو د هغوی فصلونو ته لوی زیان رسولی. په خصوصي توګه د غنمو فصل ډیر متاثر دی. بلخوا د سواد د زراعت محکمې یو مشر وایي چې زیات بارانونه د کروندګرو د فصل پیداوار نیم په نیمه کمولی شي. کروندګر دې د زراعت پوهانو په مشورو عمل وکړي، زیان به یې کم شي. د مشال لیدو خبریال نیاز احمد خان د سواد نه دا راپور رالیږلی.
د محکمه موسمیاتو تر مخه سخت کال ټول مرکنډ ډیویژن کې د معمول نه 10% زیات باران شوی او نور باران به هم وریږي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا بیا بیا عامو خلکو او کروندګرو ته خبرداری جاری کړل کیږي چې د زیات بارانونو او ګلې له وجې فصلونو ته هم تاوان رسی. د سوات مټې رحمت علي خان چې د کروندګرو د اتحادیې مشر دی او په خپل هم باغونه لري، وایي چې سخت کال بې وخته بارانونو د زمیندارو میوه باغونو فصلونو چې پکې غنم هم شامل دي لوی تاوان اړولی. دی وایي چې د فصلونو د وایانې او د سرو نرخونه پورته شوي، زیاتره زمیندار د مشکلاتو سره مخ دي.
بارانونو په وجه باندې مطلب چې غنم چې هغه کم د غزم کې چې دي د اوبو لاندې ځمکې چې هغه ډېره زیاته متاثره شي، نو په هغې په وجه د غنمو ته ډېر لوی نقصان په دې وجه رسېږي. حکومت د طرف ته څه قسم مرسته نشته. زری تراخیراتي بینک چې کمونه هغه اوس زری تباهکاري بینک دی. 1 لک روپۍ اخلي د طلبه 31,000 روپۍ چې هغه بستر منافات دي.
د منګوري خار سره نږدې د نوي کلي زلمی جواد خان چې د غنمو او سبزیانو په باغونو کې مزدوري کوي، وایي چې بارانونو کې روزګار متاثر دی. زیات باران سره پټو کې کار نه وي.
پیاز هم خراب شي، غنم او څه چې کرلې جوا خراب شي. مسله دا چې بس سنۍ بیا سي تشتونو او څه غربت دی. بس هات به درې ورځې باران دی، بس په کورونو کې ناسي. اریځه دا خدای راکوي کنه.
د سواد د زراعت محکمې تحقیقي څانګې مشر ډاکټر روشن علي مشال ډېر وایي چې په سواد کې په 15,000 هکړه ځمکه غنم کیږي چې ترې سالانه 15,000 ټنه پیداوار ترلاسه کیږي. دی وایي چې زیات بارانونه په دې وخت کې د غنمو او نورو فصلونو پیداوار ته نیم په نیمه تاوان اړولی شي.
د ډېر بارانونه چې وشي نو زموږ سره زنګ چې دی په دې ځمکه کې دې ته موږ ټمپرری انویلیبل وایو، یعنی عریضي طور باندې د بوټي ته نه خېږي. او کله چې یو زنګ زموږ سره کم شي نو د هغې زموږ سره 50% نیم په نیمه پیداوار کمیږي. او دغه شان چې ګل جوړ نشي، ګل وری جیږي، ګل دغه شي که په سبزیانو کې او که په باغونو کې یا په فصلاتو کې، نو چې ګل وغورځیږي نو پیداوار ډیر زیات متاثره کیږي. سری ګرانی دی، دا خبره صحیح ده، خو زموږ زمیندار چې دی ډیرانونه چې دي نه پرې خودل.
ډاکټر روشن علي زیاتوي چې کچري کروندګر د زراعت محکمې په هدایتو عمل وکړي نو د زیات تاوان څخه بچ کېدای شي.
چونکه پاسپورسی سره په 14,000 روپۍ بورۍ ده او پوټاش سره په 18,000 روپۍ بورۍ ده. خو د هغې نه مل بدل مونږ بل یو پراډکټ ورکړی دی، ډایفیلان ورته وایي چې په هغې کې هم د دغې پاسپور ډی ای پي او د پوټاش همره پاسپورس او پوټاش شي. نو هغه که مونږ 2 پیرې سپری کړو نو لاندې د سرو ورکولو ته ضرورت نشته. بل نایټروجني سرو په ځای باندې مونږ ګرین سایل یو د ځمکې یو جراثیم دی پیدامن چې هغه مونږ ورکړو نو هغه هم په دې ځمکه کې دومره پاسپورسی سره پرته ده، خو په دې شکل کې ده چې بوټی نشي اغسته. نو که دغه ګرین سایل مونږ ورکو نو دغه د ګرین سایل سره هغه چې دی بیا نایټروجني سرو ته ضرورت نشته. نو د سرو که زمیندار دا ګیله کوي چې دا ډېرې ګرانې نو دې دپاره مونږ دا ویلي دي چې یاره دا په فیډرل لیول باندې په دغه کې شامل دي چې یاره پاسپورسی سرو دپاره تاسو ډایپیلان سپری کوئ. ډایپیلان چې دی 1 کیلو ده او دا تقریبا 3 بیلره ده. نو دا اندازتن د 2500 د 3000 په منځ کې کیږي. نو دا که 2 سپریګان مونږ وکړو نو دا مونږ ته دغه د 30,000 د یوې بورۍ ډی ای پی او پوټاش چې دی د هغې په ځای کار کوي. او دغه شان که ګرین سایل مونږ ورکو نو دا به د ځمکې کمې بیماریانې چې دي نو په هغې کې، یعنی دا ټرایکوډر ما پنجایي ده، په دې باندې ما تحقیق کړی دی.
د سوات د زراعت محکمې چارواکي وایي چې د حکومت لخوا کروندګرو ته وخت په وخت په ارزان نرخ تخمونه خاوره ورکولی کیږي. دی ترڅنګ کروندګرو لپاره د پوهنې غونډې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوارت.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ. د لکی مروتو جرګې په حکومت او پوځ غږ کړی چې لکی سیمنٹ فیکټری باندې برید کوونکي دي ضرب ونیسي. په یاده فیکټری باندې د اپریل پر 15مه وسلوالو برید کې یو ساتونکی وژل شوی و او ځینې مشینرۍ سوځولې وې. په هغه ورځ ماښام دغلته زرګونه خلک د امن ټینګښت په غوښتنه جمع شوي وو. سیمې ته پوځي او انتظامی چارواکي ورغلي او وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي. عمر وزیر پی تفصیل لري.
د لکی مروت کامی جرګې په حکومت او فوز غږ کړی چې لکی سیمنٹ فیکټری باندې برید کوونکي د زر ونیسي. غنی پراخ احتجاج پیلاوي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې نامعلومه وسلوالو برید کې د فیکټری ساتونکي چوکیدار وژل شوی او ځنه مشینري لوډر خپاره یې سوځولې. دا د هغې وروسته چې یاده ورځ دغلته مروت کامی جرګې یا اتحاد په مشرۍ کې د بېلابېلو قبیلو جرګې په حکومت او فوز دغلته د امنیت ټینګولو غږ وکړ. د جرګې مشرانو د برید پس حکومت او پولیسو ته درې ورځې وخت ورکړی چې برید کې ککړ وسلوال یې که ګرفتار نه کړل نو احتجاج پیلوي. لکی مروت جرګه کې ګډونوالو ویلي ول چې هلته نامنی ورځ تر بله زیاتېږي چې د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی. د برید پس کمیشنر بنو لکی مروت مرستیال کمیشنر او پولیسو مشر د پیښې ځای دوره کړی او ویلي یې دي چې برید کې ککړو لټون روان دی، ضربه یې انجام ته رسوي. د لکی مروت اوسېدونکي لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې یاده فیکټری باندې برید په هغه ورځ وشو کومه ورځ چې د امن په نوم دغلته زرګونه خلک جمع شوي ول. مشرانو په حکومت غږ کړی چې دغلته امن ټینګ کړي او برید کوونکي ګرفتار کړي.
نامعلومه اسلوال و هغه د کمپنۍ 15 سیکورټي ګارډ ځان سره یرغمل کړي هم و. کومې چې څه ټیم نه پس به خوشي کړل. لکی سیمنٹ فیکٹری یو کرین یو ایکسکیویٹر او یو ٹینکر هم سوځولې و. په دغه ورځ سحر لکی مروت کوم مشرانو او پزرونو تعداد کې عام اولس کورونه نراوتی و او امن په جنوم یې یو جرګه کړې وه. یو مطالبه وه چې موږ سیمه کې امن غواړو، خو حال دا دی چې سحر دا جرګه وشوه، ماښام نه پس یوه اهمه فیکٹری دی کې د مروت کام پزرونو تعداد کې دلته خلک ورځي او روزګار ورسره وابسته دی. په دې باندې دا اټیک وشو. کوم مقامی مشران دي دغه یو جرګه هم راغوښتله.
د لکی مروت کامی جرګې یو مشر ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل چې جرګې پریکړه کړې چې سیمه کې د امن لپاره یو لار وټاکي.
مروت قومي جرګې اوس دا فیصله کړې ده چې موږ به دې قوتونو خلاف ان شاء الله دریږو او قوم ته موږ دا درخواست کوو چې قوم دې هر ټیم تیار اوسي. مروت قومي جرګه هر ټیم سخت فیصله کولای سي. نو موږ قوم نه دا اپیل ده چې دوی دې هر ټیم تیار اوسي او میدان ته به ان شاء الله موږ امید ده چې څنګه پرون جرګې تر اوته لمن دي پاره ان شاء الله دې موږ قوم به بیا هم دې مروت قومي جرګې ملاتړ کوي.
د بنو ډویژن کمشنر دفتر یو چارواکي اکرم الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې ځای ته کمشنر بنو قوزی چارواکي او پولیس مشران ورغلی ول. د بریدګرو لټون پیل شوه. سیمه کې د امن لپاره وسلوالو زیات کاروایي توند شوه. لکی مروت او خواوشا کې په دې ورستیو کې نامنی د وسلوالو امنیتی سرتیرو ترمنځ بریدونه او هدفي وژنو کې د ځایي خلکو په وینا تیزی راغله چې داغې پس مروتو کې لویا جرګه د اپریل په 15مه بلل شوه و. جرګې په حکومت او فوز غږ کړي وو چې دغلته امن ټینګ کړي. دوی وایي چې جرګې پریکړه کړي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت یقیني نشي نو سختې پریکړې کړي او پراخ احتجاجونه پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د کراچۍ ښار په منګوپیر سیمه کې مسجد قوم لخوا د تیرو څو ورځو راهیسې روانه جرګه د اپریل په 16مه پای ته ورسېده. په یاد جرګه کې مشرانو په سیمه کې د غلاګانو او لوټمارۍ د بدو پیښو د مخنیوي لپاره یو شمېر پریکړې کړې دي. د جرګې یو مشر قاضي طاهر مسجد مشال ریډیو ته وویل جرګې پریکړه کړې ده چې که د مسجد قوم کوم غړي په غلا او لوټمارۍ کې لاس ولري نو ټول قوم به یې بایکاټ کوي. نور تفصیل په دې راپور کې نیاز علی راکړي.
سرکار کو ہم کہتے ہیں
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې مسعود قوم لخوا د تیرو څو ورځو راهیسې لویه جرګه روانه وه. یاد جرګه په سیمه کې د نشه یي توکو خرڅولو، کارولو، غلاګانو، لوټمارۍ په ضد وه. د اپریل په شپږویشتمه جرګه پای ته ورسېده او ځینې پریکړې یې هم وکړې. د یادې جرګې د غړو سره خبرې کوو.
قاضي طاهر را سره ولاړ دی. قاضي طاهر، څه فیصلې مو وکړې؟
د منګاپیر ټاون په حیثیت چې دلته کوم مسعود کام آباد دی، مونږ دلته چې کوم اغواکاري ده ڈکیتی دا یا دلتا منشیات سے کم خرسی کی پدے باندھے مسعود کام جرگا وکڑا اگا دغا وا چے دلتا کم منشیات او یا غلا کے کم کسان ملوثی دہاغے کا چرتا بیا ہم ددے نہ باد ہم اغلا کا ولا یا منشیات خرسول دہاغے سر اب مونگا غم خوشی کی ہم نشہ شامل گو دہاغے جنازہ بہ ہم مونگ نہ کو او دہاغے سر اب مونگا سوشل بائیکاٹ کو دلتا بہ یو دکاندار یو کس بس معاملہ تم نور سر لری.
مفتی خالص صاحب، دا کم فیصلے جتا چوکڑی ددی ضرورت ولے مخکرا گئے
دلتا سو کیسز وشول پغا کیسز شه ڈکیتای پ کیسز شه مختلف کومونو ولا نور خلق هم پکې ملوث قرار شو پغې کیسه زمونږ مسعود الکان هم پکې راغلل نو هغه بنیاد باندې بیا چاپه او گرفتاریان دا عمل شروع شول نو پغې بنیاد باندې مونږ دا سوچ وکړل ته چونګې زمونږ یو برادری دا یو ټوس کمیونټی دا نو زمونږ خپل روایت هم دي نو مونږ دا سوچ وکړو چونګې دا شیخو کم منشات فروش ته ک ډکیتې په هر قوم په هر قبیله کې دا شینه ملويږي نو هغه ته نظر سره مونږ سوچ وکړو چې مونږ خپل قوم کې نو خپل نوې نسل بچ کو دا دیتا تا یو اصلاحی تحریک هم ویلی شه چه دا یو مونگا اصلاح هم که ادانا چه صرف سزا پا طور بنده
وی دا دارا تو وی چه دا فیصله مو ولی اکڑا پا دی علاقه کی غلاغانی لوتماری دا زیاد تشوی دا
فیصله مونگ پا دی اڑا وکڑا دست مرز دی چه زمونگ پا بچو بنده لگه دلی دی آغا یا دا گورمین دلا سا لگه دلی چه ریاست دا دی شیکه ناکام شوی دی نو مونگ دا وکڑا چه مونگ خپل عزتونا او خپل بچی پا دی استا بچ کو چه زمونگ مشومان پا دی شی رلیگیا دی آغا مونگ سیڑتا کو باقی پا پورا کرا چه سٹیٹ کرائم دے پاگی کی ریاست ناکام شوے دے نمونگ دا پورا ریاست یا دے اداروں ذمہ واری نشیا خستے خمنگ بارل دخبل و بچو دا اصلاح دا پارا یو غنڈا وکڑا یو جرگا مو وکڑا چے مونگ پخبل و بچو بندے او دا چکو منشیاتی یا ڈکیتی کے سو کے ہم ملاوس کئی چے دا غین امونگ رامنی کو امونگ پل بچو تا سیدھا لارو خیو
رختر پخبل تو گتا سو مسعود خوم دل تدا فیصلہ وکڑا حکومت پولیس و چارواکو نسا غختنی لرے
جی بالکل حکومت دا چارواکو نبا زمانگ دا غختنی پاکستان سیٹیزن پمنګ باندې کومه ذمہ داری وا اکثر بدا یو تاثر وو چې شاید دلتا دا شونا په کمیونټی لیول باندې فیسیلیټ کیږي جبکې داسې چشتا نه نو اغه شی منګ پاغه باندې غور وکړو پاغه باندې منګ سوچ وکړو منګ دا انیشیټیو واغستو نو وس دا حکومت دا چارواکو نه به زمنګ دا غوښته نه ای چې کمی دا دوی ذمہ واری دي دا د ریاست ذمہ داری دي اغه دې خپل ذمہ داری په احسن طریقہ سره پوره کړي.
ما نام افتخار عالم ده او مسعود قبیل سره مې تعلق ده او جرم پیشا خلق چھا آکے منشاد غرازی پاکے ڈکیتی غرازی چھا پکا بیلوں دے پورا غم خوشی کے دے خپل خلق کے راتا دیر غٹا خبر دا چھا نرازی آگا دے دے پورا پی غور دے 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 واجبا انشاءاللہ مونگ یقین دے چھا دے مونگ خپل بچانو مستقبل با مفوشی مونگ فیملی با مفوشی اور دے مونگ بچان با دنیا سرا پنکش قدم روانشی.
پکراچی کی مسعود قوم دا جرگا او پریکڑی پدا سی حال کی کڑی دی چھ پدی رستیو کی دا منگاپیر ترسنگ دا خار پا نور سیمو کی نیوازی دا غلاگانو لٹماری پی خزیاتی شوی بلکہ خلقو تا پکی مرگ جوب لهم اخت دا دا مسعودو جرگی ترسنگ دا کراچی پا بیالا بیالا سیمو کی خلقو پا یادو بدو پیخو پر زد احتجاجو نو هم کڑی او دا حکومت او پولیسو نو غوښتنه کوي چې غلاگر دی ونیسی او دا دی بدو پیخو دا مخنیوی دا پار دی کوټلی گامونا واخلی. خو بیا دا کراچی لوړپورو پولیسو افسرانو بیا بیا مشال لیډیو ته په خبری غونډو کې ویلي چې د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي او یوازې په تیرو درې نیمو میاشتو کې کراچۍ کې 160 غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلي او 615 په جوبل حالت کې نیولي هم دي. پولیس وایي چې سخت کال د جنورۍ نه تر اپریل میاشتې د 15 پورې د غلاګانو نږدې 8000 پیښې راپور شوې دي چې په دې کې زیاتره پیښې د خلکو نه په زور د پیسو او موبایلونو اخیستو دي او په یاد موده کې نږدې 4500 کسان د غلاګانو په تور نیولې شوې دي چې زیاتره په زندانونو کې بند دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تو وہ گئی اور ادن کو دا خبرنو لینڈیز د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د نیولو د حکم پر ضد نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 22 په کوټه کې یو ځایي مجلسریټ د محمود خان اڅکزي د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړ، خو د ګوند وکیلانو نن مشال لیډیو ته وویل چې د کوټې جوډیشل مجلسریټ هغه امر ځنډولی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو ځل بیا له مرکزه د صوبې د قانوني حقونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د وزیر اعلی له دفتره پرون په یو خبر شوي یو بیان کې ویل شوي چې علي امین ګنډاپور دا څرګندونې د موسمیاتي بدلون کونسل ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې کړې دي. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د خیبر پښتونخوا د محصول مالی او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن اینڈ نارکوټکس کنټرول چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې د اپیمو غیر قانوني فصلونو او نشه یي توکو خلاف ګامونه پورته کړي. د قدرتي افتونو د نظم خامی ادارې په ټول هیواد کې د اپریل تر یو کم دیرشمې د باران، طوفانونو او ګلۍ وړاندوینه کړې. جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې د غره د خوایدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانونو له امله غره لوی ډبرې خوایدلي او دوه مسافر وړونکي موټر یې لاندې کړي. د پښتو ټپي او چاربیتي وتلی سندرغاړی فضل وحید استاد نن د اپریل پر 20 په برمو مندو کې د ناروغۍ له امله مړ شوی. هغه به سبا سهار 10 بجې د ساپو سیمې په زیارت کلي کې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي چې هیواد به یوکراین ته د هوایي دفاعي نظام لپاره د پټریار توغندي ورکوي. په پام کې دا چې په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 4 ځل لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي چې د نړۍ هیوادونه به په دې غونډه کې د دې استازولۍ د ملګرو ملتونو د ادارو د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړو شوو راپورونو پر اساس د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لرامینځته کېدو وروسته تر اوسه درې ځلې مخکې هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې او لومړۍ هغه په 2009 کال کې وه. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په 4 ارزونه کې به چې د دوشنبه په ورځ په پام کې ده، په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په جنیو کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبه ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې درېو سندونو کې لومړی په جنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقوقو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي او دریم سند د بشري حقوقو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر یو ځای کوي. دا غونډه به د را روانې مې میاشتې 13 نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا په راروانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خدای وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولای شي. پر روانه اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د پنځشنبه په ورځ وایي چې سستون دي هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ادارې له خپل وایني چوکاټه وځي. نوموړی ویلي چې ریاستي ادارې ځواکمنې دي خو ریاست نه، بلکې دوی د ریاست برخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ځانګړو څوکو پر سر د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ لانجه روانه ده. تپوس په دې اړه باندې شوی دی چې شبیر احمد جانی په دې راپورټ کې جواب ورکړي.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په خپل خبرو کې د اسټابلیشمنت او د نورو ریاستی ادارو په کردار او سیاسي کارونو کې په لاسوهنه سخت ټکونه کړی دي او ویلي چې نن هم د اسټابلیشمنت په ذریعه هوا چلول کې اجارهداري روانه ده. دوی د پارلیمان د حرمت د پام په ساتلو ټینګار وکړ چې باید ټول ادارې د خپلو ټاکل شوي حدودو دننه کار وکړي. بابر سلیم سواتی زیاته کړه چې هر سړی پوهیږي چې په هیواد کې د ټاکل شوي ولسی استازو قد څه دی. دا چې شنونکي او قانون پوه د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر دې بیان ته او بیا د هغه ریاستي ادارو کردار ته کوم ته چې دوی اشاره کړي سرنګوري. نو پیښور کې خبریال او شنون کې شم شاهد وایي چې سپیکر صاحب چې څه ویل دي نو دا د اوس نه د ډېر پخوا راسه کیږي، خو باید سپیکر او سیاسي خلق په دې اړه خپل کردار لوبوي.
دا سپیکر صاحب بیان بالکل حقیقت دی، هغه بالکل صحیح خبره کړې ده. اوس دا واضح خبره ده چې ادارې چې کوم دي نو دا سول ادارې، دا د پوجي ادارو د سیکورټي ادارو په وړاندې بالکل بے بس دی. سیکورٹی ادارو مداخلت ډیر زیات دی. اوس دا د سپیکر ذمہ واری ده چې په دې کې هغه خپل یو کردار ادا کی کاغه کول غواړي، ځکه چې د سپیکر کار دی چې هغه د پارلیمان په فیصلو باندې عمل درآمد یقیني کی او د پارلیمان زیات خلک غواړي چې دا مداخلت ختم شي.
سپیکر بابر سلیم سواتی دا هم ویل چې هوا ته آئین په شکل کې اساسي قانون هم ورکړل شوی دی، خو له پاکستان جوړېدو وړاندې کوم قوانین وو هغه اوس هم دوامدار دي. پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د پولیټیکل سائنس یا د سیاسیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهنواز خان په دې باب لوای چې د پاکستان آئین د هیواد هر یوې ادارې ته د خپل واک، اختیار او کار حدونه خوځلې دي او باید ملک او جمهوری نظام مخ په وړاندې بوتلو لپاره همدغه چوکاټ دننه هر یو ریاستي اداره کار ولري. وای لبد مرغه د سپیکر صاحب چې کوم ګوند دی، یعنی پاکستان تحریک انصاف، دی وړاندې هم او اوس هم همدغه ادارو نه مرسته غواړي.
د دې ملک بدمرغي او بدقسمتي هم دا پاتې شوې ده د آزادېدو نه وروسته تر نن ورځې پورې آئین کې چې کوم ادارو ته څه کار حواله دي هغه ډول او په هغه رنګ نه کوي. سپیکر صاحب چې کوم خبره ده دا زمونږ سیاستدانان په هغه وخت کې کوي، په کوم وخت کې چې دی په خپل په اقتدار او اختیار کې نه وي. د سپیکر صاحب چې کومه پارټي ده هغه په خپل هم مني چې دا هم په خپل د غیر جمهوري ادارو په مرسته باندې سیاست ته راغلی ده او سیاست یې کړی دی. اوس هم د دې پارټۍ د ګوند نور لیډران چې دي پټ په پټه او په څه ځای کې په ښکاره د دغه ادارو سر پر رابطه کی دي او داغی نمرسته غواړي، برګرتیا غواړي. اصولا هو چې هغه کوم خبره کړ داغه سر خوځې اتفاق کوم، هو عملا دی په خپل هم د خبره باندې عمل نه کوي.
د سپیکر بابر سلیم سواتی هدف اسټابلیشمنت وو، خو په تیرو وختونو کې پوز او د پوز د مطبوعاتو ادارې بیا بیا دا خبره په ډاګه کړي چې دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي او باید سیاست کې ښکیل نه کړل شي. دوی دا هم وایي چې دوی ژوند دي چې سرحدونه حفاظت وکړي او ملک د امنیت ته ټینګښت د پاره کوټه لګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف پلویانو مشرانو د ګوند د بنیادی خودونکی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پارټۍ د پلویانو د جیلونو د راخوشي کولو غوښتنې لپاره د ملک په مختلفو برخو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اپریل پر شپږم د پیښور پریس کلب مخې ته هم د ګوند زنانه پلویانو مشرانو احتجاجي مظاهره کړې. د دغې مظاهرو حال عظمت علی شاه راکړي.
دا د پیښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف زنانه پلاویانی او مشران احتجاجي مظاهره کوي. د اپریل په شپږشتمه پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او د ګوند نورو غړو د جیلون نه د راخوشي کولو او د اتمې فروری په ټول ټاکنو کې د مبینه درغلو پر ضد د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. مظاهره کې شریکې د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړې عائشه نعیم مشال ریډیو ته وویل چې په عمران خان او د ګوند په نورو غړو یې حکومت بې بنیاده کیسونه درج کړي دي او د هغوی د راخوشي کولو پورې به احتجاجي مظاهرې جاري وي.
خان صاحب ریایی دے پارا تمنگ اولین دا دا خان صاحب دے جیل نہ فورن ریا کی اگا باندے چ کم غلط اے او ناجائز مقدمے جوڑی کڑی دی اگا اس جرم نہ دے کڑے اس قصور نہ دے او دمرا ٹائم نہ اگا ناجائز طور باندے جیل کے بند دے دوے میں زمنگا چ کم بوچرا بی بی دا اگا یو نان پولیٹیکل خزانہ سیاسی خزانہ دا ایو گھریلو خزانہ اگے باندے مختلف مقدمے جوڑی کڑی دی او نہ ہکے جیل کے بند کڑے دا اگے باندے چ قسم ناروا سلوک اے سرکی گی نمنگ نندل تہ جمع شو دے بل شکم زمنگ ورکران دا نو مہینہ آن ویڈ پہ جیلونو کی دی زمنگ فیمیل زمنگ میل زمنگ ورکر شکم جیلونو کی بندی منگ دے دا پارا دا احتجاج دے منگ دا مطالبہ دا جو فورن زمنگ آغا بی گناہ چکم زمنگ ورکر دی آغا دے دا جیل نخلاص دی.
روان کال دا جنوری پہ لسما دا پاکستان یو خصوصی عدالت عمران خان او پخوانی ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی تا پہ سیفر کیس کی دا لس کالو دا کید تیرولو سزا اورول دا. مظاهره کې شریکی روبینا خان مشال ریډیو ته ویل چې باید عدالتونه او الیکشن کمیشن دې په 8 فروری شوی ټول ټاکنو پلټن وکړي.
دانلی خو شوی دا ټول ته پته چې دانلی ډیره زیات شوی دا او هر ماشوم ماشوم ته د دې څه پته ده او کم دي کې چې دا ډیرو چلی دا هلته هغه خپل کار وکړو کچا کم دي کې چې لګ زور یا دغه خلک بلاړو خپل حق لپاره روته نو هلته هغه سم نشو کوله او چې کم اوما غټم خلکو خپل منډیټ واغستو آر آفس نه خپل دغه پوره کو ټول ار سیوا غستو کاغذونه نو هلته خو خیر شو بس زمونږ سیټ ملاو شو خو چې چرته دا هغه د پولیس زور نو هغه خپل کار وکړو.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلی دي چې ټاکنې شفافې او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. دا پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت د قومي اسمبلی 2 د خیبر پختونخوا اسمبلی 1 او د پنجاب اسمبلی 100 ګټلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د هنګوز لی ځای خلکو ګواښ کړی که حکومت چې د کورونو د ګیس کم فشار او د لوډ شیډنګ ستونزه هواره نه کړه نو زله کې به د پولیو یا ماشومانو د ګوزن د مخنیوي د کمپاین پریکون کوي. د سیمې مشران وایي د ګیس لوډ شیډنګ له وجې د سکول ماشومان د سهار ناشتې نه بغیر سکولونو ته پتلو مجبور دي. تفصیل ممتاز بنګش ناورو.
د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې په تیرو 3 میاشتو نه خلک کورني ګیس د کموالي ستونزې سره مخامخ دي او وایي انتظامیه او اړوند چارواکو سره بیا بیا خبرو او جرګو باوجود هم د دوی ستونزه نه هواریږي. ځایي مشر ملک اعظم ګل د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته ویلي د سیمې خلک یوې جرګې کې په سلا شوي چې ستونزه هواره نه شوه نو خپلو ماشومانو ته به د پولیو یا ګوزن د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي.
دا وړ کې د تعلیم د پاره سکول د پاره چینو وړ کې تکومه نشته تیریږي ہم نے تیرے گی اور داوڑ کے ٹوٹل ٹول دا بغیر نشتے کورو دا کورو نہ سکولوں نہ تتی
د خاروالی پخوانی ناظم فاروق بنگش ویلی هنګو د تیل او ګیس تولیدی زله ده. د یاد زلې خلکو سره رجمن شوی وی چې دلته به د ګیس لو شیډنګ نکېږي خود د دوی سره شوی رجمن تر اوسه تر سره نشوي.
ګیس مو ته ضرورت ته په ګرمانه کې هغه کم اس کم 35 پی ایس ای پکار دی. د کلا کې 300 میټر وی نو دغه ټیم کې 35 وی اوس تقریبا 15000 نه پاس میټر دی مغا 35 پی ایس ای بلکې کمی کو دی. زمي کې زمو ته پکار دی تقریبا 60-65 پی ایس ای پکار دی او دا کله کاندې 300 میټر ټایم نه دا شروع دی او سپور انداده د دې وجنه دا ګیس علاقو ته راشي نه بل انګو پروډکشن ایریا دی دا مصر دا مې دا شیر ته د دې بلوډ شیډنګ نه وی ګیس لوډ شیډنګ خبرې ده جی بالکل شټ ډاون کوي.
په اړه مو د هنګو ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر فهد وزیر سره خبرې وشوې نو هغه د اپریل په 28مه مشال ریډیو ته وویل د سیمې مشرانو سره یې جرګې نه وروسته د ګیس محکمې چارواکو ته یو لیک ورلېږلې چې له وروسته یې د ګیس لوډ شیډنګ او د کموالي ستونزه تر څه حده هواره شوې ده.
لیټر مې وته وکړو نو لیټر باندې الحمدلله دا فرق راغی
زمونگ 16 پی ایس آئی نہ 35 پی ایس آئی کا سولہ اور لوڈ شیڈنگ کے ہم تیرے فرق رکھ لے دیں پرون ما سٹیٹس آخست ہو چک مولانا جلیل صاحب نا اور چکم یدوان اور مشران وی یہ ہوا جی بالکل ٹک شوئے دے گھنٹے ہم ٹک شوئے دے اپریشن ہم ٹک شوئے دے
دا پا دا سی حال کی دا چید اپریل پا نہویشتما دا خیبر پختونخوا یو شمیر نور ضلعو پا شمول ہنگو کی ہم دا پولیو یا مشمان و دا گزن مخنیوی کمپین پہلی گی ہنگو کوہاٹ او کرک د گیس تولیدی ضلع دی خو بیا هم د کورنۍ گیس د نشوالی یا د کموالی ښکار شوی چې پر ضد یې یادو ضلعو کې بیا بیا احتجاجونه هم شوي. ځایي خلک وایي د پاکستان اساسي قانون په تولیدی ضلعو کې د گیس د لوډ شیډنګ اجازه نه ورکوي خو بیا هم د دې سیمو خلک د یادې ستونزې سره مخامخ دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوہاٹ.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو د خیبر پختونخوا خیبر قبایلی دلی ته د خیبر پختونخوا د محصول مالیه او نشه توکو د مخنیوي ادارې چارواکو ویلي چې د خیبر ضلع په باړه او شاوخوا سیمو کې د غیر قانوني فصلونو او د نشه توکو پر ضد کاروای کړي. د خیبر مدنی فعالان وایي چې د اپی مفصل لمن د وړلو او نشه یي توکو د کاروبار ختمولو ستاینه کوي خو په کار د حکومت ورته په متبادله توګه د داسې قانوني فصلونو تخمونه ورکړي چې له هغې نه ځایي کروندګر ګټه پورته کولی شي. تفصیل فرحات شینواری نورو.
د محصول مالی او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې په خیبر ضلع کې جوړ شوې تھانې ایډیشنل ایس ایچ او ډاکټر ازلان اسلم مشال ریډیو ته وایي چې دا په قبایلي ضلعو کې د دوی لومړی کاروایی ده چې د نشه یي توکو پر ضد پیل کړه او دې ته به په مستقله توګه دوام ورکړي.
په خیبر کې زمونږ تھانه جوړه شوې ده او بالکل دا زمونږ اولنی اپریشن په تاریخ کې په قبایلی اضلاع کې دا زمونږ اولنی باقاعده آغاز و. دا سلسله به جاری او په دې کې چې د صوبایي حکومت د طرفه دا پرشر و چې په قبایلی اضلاع کې چې کوم دی نو منشیاتو او د هیروینو د ایسو د دې چې کوم دی نو مکمل مخنیوی وشي.
د خیبر په باډه تحصیل کې په نشه یي توکو روږدو کسانو لپاره د بیا بحالۍ مرکز یو کارکوونکی عالم خان پردی وایي چې کوکنارو یا اپیومو نه د هیروینو په شمول یو شمیر نشه یي توکي تیاریږي.
د دغه د افیوم چې کوم فصل دی د دنه مختلف قسمه نشه یم جوړیږي چې په هغه کې ټوله نزیو ته چې کوم هیروین دي چې مونږ ته عام سټریټ ژبه کې پوډر ویو دغه ته جوړیږي. دا شونه یو بل لوکل نشه رو چې هغه لا ډرون ویلای شي چې په هغه کې د افیوم او د کشا نور چې کوم میډیکل سیرپ دي لکه کمبینال شو کوریک شولو د کشان میډیسن نو هغه په یو خوست ټمپریچر باندې اوسوتی هغه نه دی لکه یو لوکل نشه.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال داود پردی وایي چې موږ په دې سیمه کې د غیر قانوني فصلونو له منځه وړلو ستاینه کوو خو په کار ده په دې بدل کې ځایي خلکو ته د قانوني فصلونو تخمونه ورکړل شي او په زراعت شعبه کې ورسره مرسته وکړل شي.
موږ د دې په حمایت کې نه یو چې د مو په علاقې په منشیاتو باندې روانه وي یا د هغه کې د منشیاتو چې کوم فصل دی عادي کیږي نو چې په هغه کې موږ افیوم کرو یا په کې بنګ کرو نو بجای د دې چې حکومت ته د انډستری په تور باندې چې کومه پالیسی جوړه کړې هو تخمونه ویر کړلای شي ټریکټر ویل ویر کړلای شي چې کوم ځینو کې د اریګیشن د نالو کومې د انالې ویل جوړ کړلای شي نو په کار د حکومت لا چې دوه ولا داسې تخمونه ای اول ویر کړلای کی چې په غو باندې د دغ شینه زیاتې پیسې هغه ته ملويږي لکه موږ سبلې شو چې کم دا تیل تیروزی کم دا بوټی کیږي یا نور داسې کم سیزونه دي چې هغه مارکیټ کې زر تر زر ایکسچینج هم کیږي هغه سړی په کیش باندې پیسې ملره درومي.
د خیبر ضلع د محصول مالی او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې 2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او پولیسو او عدالتونو په شمول ورته د دغې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او د دې ادارې د قوانینو لاندې به پکې اوس غیر قانوني فصلونه له منځه وړي او د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړ کسان به هم نیسي. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا تا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په شپږویشتو ضلعو کې د اپریل په 9 نه بعد دوو مرحلو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزڼو د واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. د صحت وزارت د اپریل په 6 د پېښور په پولیس سرویس هسپتال کې د دې مهم رسمي پرانیسته هم وکړه. د صحت وزارت وایي په دوو پړاوونو کې په دې کمپاین کې بعد تر 40 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي واکسین ورکوي او د دې لپاره انتظامات کړي دي. تفصیل غلام غوث نورو.
خیبر پختونخوا په شپږویشتو مخصوص ضلعو کې د 9 اپریل نه په دوو مرحلو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د مخنیوي د واکسینو ورکولو کمپین پیلیږي. د پولیو د مخنیوي د ایمرجنسی اپریشن سنټر لخوا مشال ریډیو سره د شریک کړي معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا د سرخر، پېښور، باجوړ، خیبر، کورما، هنګو، کوهاټ او بردیر کې په هر ځای کې او د مومندو، نوخار، بونیر، برچترال، هریپور، ملاکن، منسیری او سوابی کې په ځینو مخصوص یونین کونسلو کې به د اپریل د 9 نیټې نه تر مئی 3 نیټې پورې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. په دویمه مرحله کې به بیا د خیبر پښتونخوا په 15 نورو ضلعو کې د مئی د 2 نیټې نه تر مئی د 8 نیټې پورې به د پولیو وایرس نه د مخنیوي کمپین دوام لري. په دغه اړه د صحت د وزارت ویان عطا الله خان د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل چې په مجموعي ډول د خیبر پښتونخوا په 6 ضلعو کې به په 2 پړاوونو کې دا کمپینونه ترسره کیږي.
په دې مهم کې زمونږ چې دا ځل کوم هدف ته لږه سرور سلويخ لکه درې زر نه زیات چې کم دي د 15 کال نه کم عمره ماشومانو ته به مونږ دا واکسین ورکو او د دې لپاره چې کم دي 20,000 د پولیو ټیمونه او 3,000 چې کم د سیکورټي د پولیو ټیمونه په حفاظت مامور خلکو چې کم دي نو تعیناتي شوی ده.
دینی عالمان او د تیپ پوهان پولس باندې ټینګار کوي چې په کار دا ټول خلک ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو کې د متعلقه عملی سره مرسته وکړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا مشر خطیب او د پېښور د مابت خان جمعات امام مولانا طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان د شر علماء چې دی هغه په دې باندې فتوا ورکړي دا چې دا یو عام خبره نه بلکې دا مستحب او سنت ده، دا فرض ده، فرض عین ده په والدینو باندې او په ټوله سوسایټي باندې چې هغوی د دې وایرس د مخنیوي لپاره چې کمې قطرې انټروډوس کړي دي، متعارف کړي دي، نه په دې کې څه نقصان شته، نه په دې کې څه ضرر شته، بلکې په دې کې سراسر خیر دی. ځکه چې دا خبره خو استبلیش شوې ده چې کم ماشومانان د والدینو د دې بېغورۍ د وجې نه غریبانان د دې قطرو نه محرومه پاتې شوي وو کې اوس یې مونږ ګورو چې زلمي دي، ځوانان دي یا پیغلې دي او هغوی د معذورۍ سره مخ دي او تاسو وګورئ چې اوس یقیني طور خفغانم کوي. مونږ په قسم رضوانانو سره مونږ ملاو شوی او مونږ ته یعنی یو قسم لګیله کوي چې زمونږ والدین ولې دا بیغوري وکړل او که مونږ له په وخت کتري را کړې وي مونږ نن د دې مازوري سره مخ نه وي.
د یاسر پنوم د کوز دیر د رباط یو اوسیدونکي وایي د ضلعو د انتظامیو، د سیاحت، د عملی او د دینی عالمانو د شریکي همکارۍ په وجه اوس په خلکو کې د پولیو په اړه ډیره آگاهی راغلې ده او خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو کې د متعلقه ټیمونو سره مرسته کوي.
ما ته پخپل باندې پته ده د بیماری چې دا څونه عمری مازوري د دیو جن کیږي او څومره دردون کی ده. زما خپل روړ هم په دې بیماری باندې مشر روړ اغا مختره او داغه یو لاس ته پولیو شوه یو لاس یې مازور شوه داغه وس اغا لاس چې دې مازور ده. نو ما ته احساس شته په خو نه دومره طبي سہولیات هم نه، خو نن سبا خلک والدین ډېر احتیاط کوي په دې کې. ما کور کې ویل وینا مې کړل چې کله هم د سټیم راشي نو خا ماشومان وته وروباسي او چې ساس کې وته خپل ټیم ټیم باندې کوي. نو زه تاسو کوم چې ټیمونه والا راغلو کنه ماشومان ته ساس کې شو دي نه دي شو.
خو بیا په ځینو سیمو کې اوس هم ځینې خلک چې شمیره ډېره کمه ده خپل ماشومان ته د پولیو واکسینو ورکولو نه انکار کوي. د پېښور کمشنر د دفتر چارواکي وایي په پېښور ډیویژن کې د مومندو په ضلع کې په مکمله توګه د پولیو د ساس کو نه د انکار کوونکو شمیره ختمه شوې ده او هسي روان دي چې د پېښور ډیویژن په نورو سیمو کې هم د پولیو نه د انکار کوونکو والدینو په ستونزه قابو عمومي. په دغه اړه د پېښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
قبایلی سیمه ضلع بومن د دې کې چې څونه انکاري والدین دي د هغوی تعداد 0 دی. انکاري والدین په هغه کې ختم دي او څونه چې د 100% آبادی چې د هغه د خپلو 15 کال نه کم عمر ماشومان ته د پولیو ساسکو اچولو باندې رضامند دي. د سره سره د پېښور ډیویژن نورو علاقې پېښور، نوخار، چارسده، قبایلی ضلع خیبر کې هم په دغه طرز باندې اقدامات شروع دي. ان شاء الله که دغه سي کوششونه جاری نو ډیر ژر به د پېښور ډویژن څونه چې 15 وړه اضلاع دي په دې کې به د انکاري والدینو چې کوم شمیره ده دا به بالکل ختم شي. څنګه چې بومندو کې صفر تر اعلی داسې په دې نورو ضلعو کې هم دا شمیره صفر تر راځي. کمشنر پېښور ډویژن ریاض خان میسود خپل اعلان کړی چې زه به دغه مهم به راه راست نگرانی کوم.
په پېښور کې ډاکټر اصغر خان وایي چې څوک د هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار نه کوي، ځکه چې که کوم ماشوم د واکسینو نه پاتې شي نو نه یوازې هغه په خپله د پولیو ناروغۍ د خطر سره مخ کیږي، بلکې که د هغه په کولمو کې دا وایرس وي نو د دې په وجه نور ماشومان هم متاثره کېدلی شي.
پولیو واکسین تقریبا هر ماشوم له ورکول پکار دي. د هغې وجه دا ده چې دا جراثیم چې وایرس چې کمی دا په کولمو کې موجود وي، واکسین چې واخلي نو دا وایرس د کولمو نه مړ شي او د دې ماشوم چې کوم ډیفنس سیستم دی هغه د دې وایرس خلاف انټي باډیز جوړ کړي. هغه ماشوم چې کوم بیمار دی یا نه دی نو هغه دې ویکسینیټ شي، نو د دې په وجه باندې به نور ماشومان چې کوم دي هغه به د دې نه بچ کیږي او د دې پیداو به کمیږي.
د سیادت د محکمې چارواکي وایي روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغه ماشومانو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو البته تیر کال په صوبه کې د پولیو ناروغۍ نه څلور ماشومان متاثره شوي وو. چارواکي او ډاکټران وایي اوس د دې ناروغۍ په اړه په ولس کې ډېره آگاهي راغلې ده، نو ځکه د پولیو کیسونه مخ په کمېدو دي، خو له پاکستان او افغانستان نه پولیو وایرس په مکمله توګه ختم شوی نه دی.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاسو مشال رادیو ته وګی وزرو د افغانستان خوستا. په خوست کې د کاري فرصتونو د منځونو په خاطر ځوانانو لپاره د مهارتونو د لوړولو یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار منتظمین وایي چې د دې برنامې موخې اقتصادي پرمختګ، د بېوزلۍ د کچې ټیټول، بهر ته د ځوانانو د تګ مخنیوي او د اقتصادي طرحو او نوښتونو وړاندې کول دي. بل لوري ته د سیمینار ګډونوال وایي د ځوانانو هڅونه او د هغوی لپاره د کاري بوختیاو برابرول د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نا دولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی وو. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا، له دې کاره یې موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ور زده کول ول چې څرنګه کولی شي په حکومتي او مؤسسي ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د یادې مؤسسې مشر حنیف فرزان مشال راډیو ته وویل
د فقر کمول، اقتصادي پرمختګ، د تشبث فرهنګ په افغانستان کې معرفي او ترویج کول، تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پات شي، خپل خلاقیت په لار واچوي، کار وکړي او دوی کوم نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کړي، تر څو د بازار لپاره، د مارکیټ لپاره مؤثر واقع شي.
که څه هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته په عمل کې د فکر پلي کول آسان نه معلومیږي.
نوم یې علیشه احمده. که اوس وخت کې وګورو ډېری فارغین چې دي اوزګار ګرځي، دولت مسؤلیت لري چې په اداره کې ځای ورکړي، کار ورته پیدا کړي. بل مسؤلیت چې دی آغا دی مؤسساتو دی، حکومت هم باید مؤسساتو ته دغه موضوع ورته پیشنهاد کړي چې ځوانان مصروف کړي او کار ورته پیدا کړي.
انمې ته یبدین بریال دی. لدی وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولای شو چې پرته لدی چې دوی دند پلټه کې شو یو خپل یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجود دي او څه ډول دغه لپاره پاینده کې پلان جوړولی شو.
انمې بخت جان زدران دی. موسنی حالات د لوړ کچ فکر سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې د زمینی برابرول د دولت لوري باید تر سره شي، تر څو ځوانان کاري بوختیا پیدا کړي، نور هیوادونو ته لیکتښتې راوګرځي.
پوهنتوني استادان د دا ډول برنامو لږ اغیزم د ارزښت وړ ګڼي او زیاتوي چې که یو لوسته او د فکر خاوند ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکري پانګې اچونې انګیزه اخلي، د هیواد ته په ګټه تمامیږي. د پوهنتون یو تن استاد خیرالله حیران وویل
په داخل کې هم د ځوانانو تر څنګ داسې یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې نور هیوادونو ته ځي، نو په داسې شرایطو کې که یو ځوان هم د هیواد دا انګیزه واخیستله چې هغه په هیواد کې داخل کې پانګونه وکړي، په یوه غوره طرحه باندې کار وکړي، د هغې تر څنګ به هغه په لسګونو سلګونو زرګونو نورو ځوانانو ته د کار زمینه سازي کړي.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت، د بېوزلۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګري ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمېر سباند 9.5 میلیونه وګړي ښیي.
دا مشال رادیو.